آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنی مې بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت له زندانه د 355 تښتیدلیو بندیانو د نیولو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. جرمني د اوتریش سره پر خپل سرحد باندې قیدات وضع کړي دي او پاسپورټونه چکوي، او د کالیفورنیا په ایالت کې د یو ستر اور د لګیدو له کبله په دغه ایالت کې اضطراري حالت اعلان شوی دی.
په افغانستان کې د مستقلو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نوی سروې ښیي چې د ملک په مطبوعاتو کې ډیر سخت سانسور موجود دی. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت له زندان څخه د 355 تښتیدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره د دغه ولایت په مربوطاتو کې پراخ عملیات پیل شوي دي. په دغه زندان کې ټول 446 بندیان وه. د غزنی د والي برسال محمد علي احمدي امریکا غږ ته وویل په دغو بندیانو کې جنایي بندیان هم شامل وه. ښاغلي احمدي وویل 355 بندیان له دغه زندان څخه تښتیدلي دي. طالبانو د غزنی د ښار له څلورو خواوو په ډله ییز ډول د غزنی د ښار په امنیتي پوستو برید کړی. بېګا 12 بجې د طالبانو تر لسو زیاتو ځانمرګو برید کوونکو د غزنی د مرکزي زندان په دروازې په پرله پسې توګه بریدونه وکړل. طالبانو د حکومتي قواوو سره د جګړې وروسته د زندان دروازه په توغندوی وویشتله او بندیان وتښتیدل. په دغه نښته کې 4 پولیسان وژل شوي دي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. د 500 نه زیات بندیان په زندان کې پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانه په تښتیدلو بندیانو کې 148 تنه د کورنۍ امنیت خلاف د جرمونو له امله بندیان وو او 202 تنه نور یې جنایي بندیان وو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي چې لنډمهاله حکومت نه جوړیږي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي اوسنی حکومت چې د خلکو د رایو په اساس جوړ شوی دی خپلو چارو ته دوام ورکوي او د موقتی حکومت د جوړولو پلان نشته دی. اجرایوي رئیس دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا د غونډې د پیلېدو نه مخکې کړي دي. ښاغلي عبدالله ویلي دي لنډمهاله حکومت جوړول د افغانستان 13 کلن سیاسي بهیر ویجاړوي. د دغسې حکومت د جوړولو پلان نشته او خلک باید د تبصرې له ذهنونو وباسي. اجرایوي رئیس د وزیرانو د شورا غونډې ته وویل چې دا د ټولو دولتي مامورینو وظیفه ده چې عملاً کار وکړي چې خلک په حکومت باندې اعتماد وکړي.
د افغانستان په مطبوعاتو کې سانسور د اندېښنې وړ مسله ده. په افغانستان کې د مستقلو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې یا نوی سروې ښیي چې د ملک په مطبوعاتو کې ډېر سخت سانسور روان دی. په اکثرو مواردو کې حکومت سانسور کوي او په خبرنګارانو باندې تحمیلوي. د نوی د دفتر رئیس نجیب خلوتګر وایي له همدې امله څو تنه خبریالان تازه د کابل څخه وتلي دي. هغه داسې وایي:
د 24 ساعت گذشته 23 کارمند رسانه‌ای مو تنها از کابل
په تیرو 4 ساعتونو کې واسه د کابل څخه زموږ درویشت کارمند چې په مطبوعاتو کې کار کوي د کابل څخه وتلي دي. د افغانستان د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې دغه ژورنالستان چې زیاترو د تلویزیونو سره کار کوي پرون اروپا ته د تو په نیت د کابل څخه روان شوي دي. د نوی ادارې ویلي دي چې په 25 ولایتونو کې د 315 خبرنګارانو سره د مرکو پر اساس یې دغه سروې کړې ده.
د افغانستان د صحي چارو مسؤلینو ویلي دي چې د کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیقولو لپاره لازم اقدامات پیل شوي دي. د افغانستان د صحي چارو مسؤلینو ویلي دي چې د ملک نه پاکستان ته د تلونکو کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د واکسین د تطبیق لپاره اقدامات شوي دي. د سړو سیمو نه د کوچیانو د کوچیدو موسم پیل شوی دی او په دې لړ کې کوچی شیرباد خان ویلي دي چې له پکتیا نه د راتېرېدو په وخت کې واکسیناتورانو ماشومان واکسین کړي دي.
واکسن هم گردیش که ورکا ساس که او ساس که خلو که رواش ورکا یه پینزه وشو او که او ماشومان دی ده مکورو ورکا طولو تای ورکا خلو گوی ده گزان ده پاره دی ده پولی و توایی کسی و توایی
ده. افغانستان لسروسی مخا څخه د پاکستان تودوسی مت د تلولو نمخ که ده کوچانو ماشومانو تا ده پولیو ده واکسینو پروگرام پیل شویده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونه ته د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخابات د لپاره کاندیدانو کې ډونالد ټرمپ بیا هم د پلویانو له لحاظه تر ټولو جمهوري غوښتونکو مخکې دی. په عین حال کې د هیلری کلینټن د ملاتړ شمیر مخ په کمېدو دی. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی په یوې نوې سروې کې چې نتایج نن د دوشنبه په ورځ خپاره شول 30% جمهوري غوښتونکو ویلي دي چې دوی به ټرمپ ته رایه ورکړي. د جولای په میاشت کې بیا 40% جمهوري غوښتونکو ویلي وو چې دوی به په 2014 کال کې ټرمپ ته رایه ورکړي. پخوانی د عصبي امراضو جراح بن کارسن د جمهوري غوښتونکو په سیالۍ کې په دویم مقام کې دی او د پلویانو فیصدي د شپږ نه د 40% ته لوړه شوې ده. باقي پاتې کاندیدان د بن کارسن او ډونالډ ټرمپ څخه ډیر شاته دي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکو کاندیدان د چهارشنبه ماښام دویمې تلویزیوني مباحثې ته آمدګي نیسي. په دې وروستۍ سروې کې د فلوریدا پخوانی والی جیب بوش 9% پلویان لري. د ټیکساس او فلوریدا سناتوران ټیډ کروز او مارک روبیو هر یو 9% پلویان لري. د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې بیا د هیلری کلینټن ملاتړ مخ په کمېدو دی، خو بیا هم د خپل سیال د ورمان د سناتور برنی سندر څخه مخکې ده. ښاغلی سندر 28% پلویان لري، په داسې حال کې چې هیلری کلینټن 45% پلویان لري.
د ماليزیا چارواکو ویلي دي چې د تیرې میاشتې د بم د مرګانې چاودنې په ارتباط چې د تایلند په پایتخت بنکاک کې شوې ده درې تنه نیولې دي. د ماليزیا د پولیسو قمندان خالد ابوبکر نن په کوالالمپور کې خبری کانفرنس ته ویل چې دغه درې تنه یو پاکستانی دی او دوه تنه ماليزیایان دي چې یو پکې خزه ده. دو ویل ماليزیا پلان نه لري چې دغه درې کسه تایلند ته واستوي.
اوس نه په همدا شیبی کې نه، بلکې موږ فکر کوو چې د هغو کسانو په تحقیقاتو کې کومک وکړو چې په بنکا کې د بم په برید کې لاس لره. زه نه غواړم چې اوس د دې قضیې په هکله نور جزئیات ورکړم، ځکه موږ په دې برخه کې اوس تحقیقات کوو.
خالد ابوبکر د ماليزیا د ملي پولیسو قمندان وویل چې د پولیس د تایلند د مقاماتو سره د اگست 18 نیټې د بم د چاودنې په تحقیقاتو کې مرسته کوي چې د ایروان په معبد کې وشوه او شل کس پکې وژل شول، لسګونه زخمی شول چې زیاتره پکې چینایي سیلانیانو. په عین حال کې د تایلند پولیسو هم ویلي دي چې درې تنه د دې برید په تړاو نیول شوي دي چې یو یې اقرار کړی چې هغه بسې بل کس ور کړی چې بم پکې ځای پځای شوی.
د جاپان د جنوبي ټاپو کینووا والی وایي هغه به د امریکا د وی قوی د پاره د یوې نوې اړې د جوړولو جواز مسترد کی. هغه دا خبر ورسته لاغه نو کړی چې د ټوکیو د چارواکو او دغه د ادارې د چارواکو ترمنځ خبري اترې کمیونټی جته ونه رسیدلې. د اوکیناوا والی تکشیوناګا نن د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې حکومت ورسته لاغه نه دغه اقدام کړی چې په استی جواز کې چې دغه مخ کې والی ورکړی وو یو لړ نواقص تر سرګوسول. هغه په داسې حال کې د جواز د مستردو پریکړه وکړه چې واج څور زمخ کې پر دې سیمه باندې سختمنی کار چې د یو لړ ستونزو په خاطر څومره ځندې دلیو بیرته پیل شو. خو د جاپان د کابینې ویان یوشیدا سوگا نن ویل چې د والی اوناګا د پریکړې باوجود به د هیناکو د ډې سختمنی کار پیل کړي. اوناګا تیر کال خپل یالتي انتخابات وګټل او د انتخابات پر مهال یې دا ژمنه وه چې د امریکا د سمندري قواو یا مرینز د مرکز د انتقال مخه به ونیسي. اوس مهال نون نظر امریکایي عسکر د جاپان د اوکینووا په سیمه کې دي او هدف یې دا دی چې په سیمه کې د طبیعي آفتونو او د هغو سیمه ییزو ګواښونو سمدستي ځواب ته تیار وي چې د امریکا ګټې په خطر کې اچي.
د اروپایي اتحاد د کورنیو چارو وزیران نن د دوشنبه په ورځ په برسلز کې غونډه کوي چې څنګه د مهاجرو د مسلې غم وخوري چې هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. زیات شمیر مهاجر نه غواړي چې د اروپا هر هیواد کې پناه واخلي. ځینې د څو ملکونو نه تیریږي چې ځانونه جرمني ته ورسي او له دې کبله جرمني مجبوره شوې ده چې د اتریش سره په سرحد کې د خلکو پاسپورتونه چک کړي چې د مهاجرو شمیر محدود شي.
د مصر امنیتي ځواکونو 12 کسه چې پکې مکسیکوي سیلانیان هم شامل دي وژلي دي. امنیتي ځواکونو په تراګورو پسې و او صحوانی د مصر په لویدیځ کې پر سیلانیانو باندې برید کړی دی. د مکسیکو د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې په وژل شویو کسانو کې حداقل 2 تنه د مکسیکو اتباع دي. د مصر حکومت په بیانیه کې ویلي چې په وژل شویو کسانو کې مصریان او مکسیکویان شامل دي. خدایانه دي ویلي چې 3 تنه مکسیکویان وژل شوي دي. د مصر په حکومتي بیانیه کې راغلي دي چې دغه سیلانیان په هغه سیمه کې ګرځېدل چې هلته ممنوع و. د امریکا د کالیفورنیا په یالات کې نن د اوروژنې عمله زیار باسي چې هغه ور مرکری چې د شمې د ورځې رئیس لګیدلې د اتروسه پورې شل زره هکتار مځکه سوځولې ده. د کالیفورنیا والی جيري براون پرون په دې حالت کې ستراري حالت اعلان کړی. د دې حالت ملي ګارد امر سوې دي چې دور وژنې د پاره مرستې ته چمتو اوسي. اوس یو نیم زره تنه ور وژن کې لګیا دي چې دغه ور مرکری تر اوسه پورې 300 کورونه سوځېدلې دي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. چارواکي وایي چې د ور وژنکو یو کس مړ سوی دی او څلور تنه نور یې ټپیان دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف د امریکا استازي متقاعد جنرال جان ایلن ویلي دي چې د یو کال په موده کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د پام وړ پرمختګ شوی دی. د دې او نورو راپورټونو نه مخکې راځي چې د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایوي رئیس عبدالله ویلي دي چې د افغانستان اکثر خلک په آینده بے باور دي. په دې حق له راپورته ستاسو پام راګرځم.
اجرایي رئیس عبدالله وی چې په افغانستان کې د جګړې او د نورو عواملو له امله پر راتلونکي باندې د خلکو باور ټکنی کړی دی. اجرایي رئیس چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې د پیل وړاندې خبرې کولې ویل چې خلکو سره یو لړ پښتنې را مخې ته شوې چې په کار دي هغوی ته ځواب ویل شي.
همچنان در یک سالگی به یک سالگی حکومت وحدت ملی نزدیک میشیم و در یک سال گذشته
خاغلی عبدالله ویل د ملي اول د حکومت یو کلنۍ تر نږدې کیږو. په تیر یو کال کې سپیخ شول سلا سره اورنی لرو له کومو ګواښونو سره مخ یو کومې ستونزې لرو دغه پښتنې دي چې د خلکو سره شته او متاسفانه امنیتي پیښې چې د افغانستان په خلکو تحمیل شوي د دې سبب شوي چې د افغانستان ډېر خلک په راتلونکي بې باوره شي. د افغان حکومت دغه چارواکي له خپلو وزیرانو او حکومتي چارواکو وغوښتل چې په راتلونکي باندې د خلکو د باور د بیرته په زیا کېدو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. ښاغلی عبدالله ویل چې دا د یو یا دوه تنو کار نه دی بلکې ټول باید په دې برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. اجرایي رئیس د افغانستان څخه د غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادو ته د زرګونو ځوانانو د مخې کولو مسله هم یاده کړه او د هغوی دا ډول له خطر ډک سفرونه د همدغې ناباورۍ زیږنده وبلل.
کسانی که به اولی قفدست والدینشان زمینی تحصیل برشان
خاقلی عبدالاویل هاوی چیز خپل پلرون و دلاس پا تناک و دلاس شو پیسو زدک و ایمکانات و تا برابر شوی دی او د خشون پا تما ایمخا بهر تا کلی چی دا ده حل لار نده. عبدالله پا دی برخه که دا افغانستان دا سیاسی مشران و حق و سرگندونه یادونه هم اکلا چی دا شهید دوونه پا مناسبت پا یواغونده که بهر ته بغیر قانوني توګه د زیات شمېر افغانانو په تګ اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په خپلو څرګندونو کې د نوي موقت حکومت د جوړېدو په باب د اوازو یادونه هم وکړه. وویل چې اوسنی حکومت د خلکو د رایو په اساس جوړ شوی او دا حکومت په خپلو چارو ته دوام ورکړي. ښاغلی عبدالله ویل چې د موقت حکومت د جوړېدو له اوازې سمې نه دي. هغه له خلکو وغوښتل چې دغسې اوازو ته غوږ ونه نیسي.
کدام برنامه های دیگه که فکر میکنند که در بیرون از افغانستان باز مطرح
اجرایي رئیس ویل کوم نور پروګرامونه چې خلک فکر کوي له افغانستان څخه بهر مطرح کیږي او بیا په کور دننه مطرح کیږي او بیا په یو ډول افغانستان ته راځي داسې کوم پلان نشته. ښاغلی عبدالله خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ملي اولي حکومت به د ولس خدمت ته دوام ورکړي. اجرایي رئیس د وزیرانو شورا ته وویل چې دا د ټولو دولتي مامورینو دنده ده چې د عملی پروګرامونو په پلي کولو او له خلکو سره په دوامدار اړیکو د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. عبدالله ویل چې پوهیږي چې د اوسني حالت پرتله افغانان سو برابر سخت ستونزو سره مخ شوی دي او دغه ستونزې شاته پریخي. د افغانستان حکومت جلیس د افغانستان خلکو هم وغوښتل چې حکومت سره د مرستو کې تر څو د حکومت پر موجود ستونزو بری ومومي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د خوست د تنیو او د ګربزو د ولسوالۍ خوونکو د اعتصاب په ډول د تیرو درې ورځو راهیسې د اویاو نه زیات خوندې تړلې دي. دوی یو لړ غوښتنې لري او وایي که غوښتنې ونه منل شي اعتصاب به ادامه ولري. خو د دې نه مخکې د ماشومانو د ګوزند د واکسینو په باره کې رپورټ لرو چې د کوچیانو ماشومانو ته د پولیو واکسینو پروګرام پیل شوی دی او یو لړ ماشومان واکسین شوی دی. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
ا دا وخت لسړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچیدو موسم دی. اوښان یې په لوښو بار د میږو وزو رمې تر مخ کړي او د ژمي موسم لپاره تودو سیمو ته د تلو اوږده او ستړي مزلونه وهي. د کوچي شربت خان کورنۍ دوې اونۍ مخکې له میدان وردګو ولایته خوست ته راغلې. دوی له نورو کوچیانو سره د مندوزۍ ولسوالۍ په صحرا کې د څو ورځو دمې جوړولو لپاره کیږدۍ وهلې دي. شربت خان وایي چې له پکتیا څخه د راتېرېدو پر مهال واکسیناتورانو یې ماشومانو ته په خوله کې د پولیو دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
واکسین هم ګردېس کې ورکړل، څاڅکي وو څاڅکي په خوله کې ور واچول. یو پنځه وو ماشومان دي، دا مو کورو والا ټولو ته یې ورکړل. خلک وایي د ګوزان دپاره دي، دا پولیو ته وایي که څه ورته وایي دې دپاره دي.
شربت خان وایي چې مخکې د کوچیانو ګڼ شمېر ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي، خو زیاته ویلو څو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره تر ډیره ماشومان له دغې ناروغۍ ژغورل شوي. هغه وایي کوچیان واکسیناتورانو د پولیو د واکسین په اهمیت یو څه پوهولی دي. هغه له ټولو کوچیانو غواړي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي.
یاره ګټور دي، ډیر خلک اوس تر اوسه ماشومان نه دي، بیا پولیو نه دي نیولي چې دا واکسین یې کړی. موږ وایو چې ټول ماشومان سي وکړي، دا خو ډېر پایده ورکوي ماشومانو ته، هغو ته او څه خطرناک شی خو نه ده.
د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو تر څنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي. د خوست کتلوي معافیت امیر ډاکټر زاهد الله امریکا غږ ته وویل چې د کوچیانو په وسیله د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره یې هغوی ته د واکسین د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي دي.
زمونږ ټیمونه په سپیره کې، په سیدخیلو کې، په والی شیرو کې، په ببرک تڼا کې، په زوز میدان کې، په کلاندر کې هغه لارې چې کوچیان د دې لارې تیریږي ټیمونه موظف کړي دي، او هر هغه ماشوم چې د عمر د 15 کلنۍ نه لاندې وي موږ یې واکسینوو. مخکې ستونزې ډېرې وې، موږ ټیمونو ته به موټر نه درولو، نو اوس په دې کې معما په هوای عام کړی دی.
خوست ولایت د پسرلي او منی په موسمونو کې د پکتیا، لوګر، غزنی، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو د میشتو کوچیانو لپاره پاکستان ته د تلو راتلو لاره بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اسلامي دولت داعش د ډلې په ضد د نړیوال ائتلاف د امریکا استازي متقاعد جنرال جان الن وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په یو کال کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا غ خبريال ویکتور بيتي د جان الن لخلي رپورت ورکړی دی، وایي چې د سوریې دغه 15 کلنه جګړه د سیاسي خبرو اترو لارې حل کېدې شي. دغه رپورت نظرانه یوسف زیل ولی.
جان ایلن تیره اونۍ د ای بی سی ټلویزیون ته په یوې مرکه کې وویل چې کله په 2014 کې هغه دغه دنده پیل کړه، نو هغه دې ته ډیر اندېښمنو چې آیا عراق به د اسلامي دولت د ولکې نه آزاد کړی شي او کنه. هغه وویل چې دا ډیره زیاته ناممکنه ښکارېده چې په عراق کې چې اسلامي دولت څومره پرمختګ کړی دی هغه به په شا وتنبول شي او کنه. هغه وویل
we've seen remarkable progress in many respects. We've seen
the emergence of a capable leader میاشتو کې مونږه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف ډېر زیات پرمختګ وکړو. مونږه په عراق کې د یو ډېر قابل او تکړه مشر حیدر علی آبادی مخته راتګ ولیدو. هغه یو ملی پروګرام جوړ کو چې د هغه د لارې هغه د سنیانو سره خپل اړیکې جوړ کړي. هغه د انبار په صوبې کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف یو ډیره خاص ستراتیژي جوړ کړه. زه دا فکر کوم چې په عراق کې د دغه شان یو مهم او قابل مشر لرل ډیر زیات مهم و. کچری دغه سه یو مشر مونږ په عراق کې نو ویل دي نو د عراق د مسلې حل به نور هم مشکل شوی وو. خو زه اوس هم دا فکر کوم چې د عراق د مسلې د حل لپاره سیاسي حل لارې ته ډیر سخت ضرورت دی. جان ایلن زیاته کړه چې ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په تیر کال کې په دغه باندې زیات کار کړی دی چې څنګه بهرني جنگیالي دغه سیمه ته راننوتو کې ناکام شي. د مشته د امریکا په خوانې سفیر رابرټ فورد د ان بی سی ټلویزیون ته په خپل یوې مرکه کې و چې په سوریه کې چې اوس کوم بشري وضعیت ته د هغې زیات مسولیت د بشار اسد د حکومت په غاړه دی.
Half of Syria is now displaced. Half of the Syrian population is
شاوخوا نیمای سوریایان دته مجبور شوی دی چې خپل کورونه پریږدي او نورو خوندي سیمو ته پکړه لاړ شي. فورد زیاتوي چې د اوباما د حکومت زیاتره پاملرنه دته ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف وجنګيږي. هغه د بشار اسد د حکومت پالیسي او د هغه کارونو ته دومره پام نشته. هغه وایي
The Assad regime's brutality is driving recruitment
د بشار اسد د حکومت د مظالمو د وجه خلک دې ته مجبور شوی دي چې د اسلامي دولت ډلې کې شامل شي. د امریکا د استخباراتو یو رپورت په ورستیو کې دا ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې کسان چې د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې وجل کیږي هغوی د هغې امره هم نور کسان په خپل ډلو کې شاملوي. زه دا پوښتنه کوم چې دغه خلک د کوم ځای نه راځي او د هغې ځواب دا دی چې د سوریې خلک د بشار اسد د مظالمو په خلاف د اسلامي دولت ډلې خواته ځي. کله چې د جان الن نه دغه پوښتنه وشوه چې د اسلامي دولت ډله امریکا ته څومره ګواښ پېښولی شي نو هغه وویل دغه ډول ګواښونو ته باید جدي پام وشي. جان الن زیاته کړه چې هغه هیله مند دی چې د راتلونکي کال په موده کې به ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت د ډلې نه نورې سیمې هم بیرته ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خوست ولایت د تڼیو او ګربزو د ولسوالیو خوونکو د تیرو درې ورځو راهیسې اعتصاب کړی دی او د اویاو نه زیات خوونځي تړلی دي. دا راپورت د آشنا رادیو په بلې خپرونې کې خپریږي.
د نفرت لخر ایل کړم سبا د نفرت لخر ایل کړم سبا د نفرت لخر ایل کړم سبا د نفرت لخر ایل کړم مینس غری را ترا وڑا مینس غری را ترا وڑا الوزما 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 او الوزما 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 وزر را ترا وڑا الوزما وزر را ترا وڑا او شم شم سنزر را ترا وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم آسے سمندرے را ترا اوڑا آسے سمندرے را ترا اوڑا
ته دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورې. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د زندان نه د 355 تښتیدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره د دغه ولایت په مرکزاتو کې عملیات پیل شوي. په دغه زندان کې ټول 346 بندیانو بېګا 12 بجې د طالبانو تر لسو زیات ځانمر برید کوونکو د غزنی د مرکزي زندان په دروازې پر لپسې بریدونه وکړل. طالبانو د حکومتي قواو سره د جګړې نه وروسته د زندان دروازه په توغندي وویشتله او بندیان وتښتېدل. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د افغانستان په مطبوعاتو کې سانسور د تشویش وړ مسله ده. په افغانستان کې د مستقلو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نوی سروې ښیي چې د ملک په مطبوعاتو کې ډېر سخت سانسور موجود دی. په اکثر مواردو کې حکومت سانسور کوي او په خبرنګارانو باندې تحمیلوي. د افغانستان د صحي چارو مسؤلینو ویلي دي چې د کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیقولو لپاره یې لازم اقدامات کړي دي. د افغانستان د صحي چارو مسؤلین وایي چې د ملک نه پاکستان ته د تلونکو کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام پیل شوی دی. د سړو سیمو نه د کوچیانو د کوچېدو موسم پیل شوی دی. له دې کبله ماشومان واکسین کیږي. د آشنا راډیو نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدانو کې ډونالډ ټرمپ بیا هم د پلویانو له لحاظه تر ټولو مخکې دی. په عین حال کې د هیلری کلینټن د ملاتړ شمېر مخ په کمېدو دی. د مالیزیا چارواکي وایي چې د تیرې میاشتې د بم د مرګانې چاودنې په ارتباط کې چې د تایلند په پایتخت بنکاک کې شوې وه درې تنه نیولي دي. د مالیزیا د ملي پولیسو قومندان خالد ابوبکر نن په کوالالمپور کې خبری کانفرنس ته وویل چې دغه درې تنه یو پاکستانی دی، دوه تنه یې مالیزیایان دي چې یوه پکې ښځه ده. ده وویل مالیزیا پلان نه لري چې دغه درې کسه تایلند ته ورواستوي. د جاپان د جنوبي ټاپو اوکیناوا والی ویلي دي چې هغه به د امریکا د هوایي قوې دپاره یوه نوې اډه چې جوړیږي د هغې جواز مسترد کړي. هغه دغه خبره وروسته له هغه نه وکړه چې د توکیو د چارواکو او د هغه د ادارې د چارواکو ترمنځ خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. د آشنا راډیو د نوریدونکو تاسې مخکې په خبرو کې واورېدل چې د افغانستان په مطبوعاتو کې سانسور د تشویش وړ مسله ده. په افغانستان کې د مستقلو مطبوعاتو د ادارې ملاتړ سروې ښیي چې د ملک په مطبوعاتو کې ډېر سخت سانسور موجود دی او په اکثر مواردو کې د حکومت لخوا دغه سانسور کېږي او په خبرنګارانو تحمیلېږي. نن د خبرو اترو یا گفتگو په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. هغه د سوشي ویروسه د امریکا غږ آشنا راځي. دغه خبرونه پیل کیږي.